روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
بر روز هفتم خوش آمدید. از آگوست 2021 وقتی طالبان بر افغانستان حاکم شدند، شهروندان افغانستان بیشتر از هر چیزه با فرار و مهاجرت فکر و اقدام کردند. از روزی که مردم به میدان هوایی کابل هجوم برد تا امروز 8 میلیون افغان مهاجر شدند. در این مدت خبر مهاجرت و وضعیت مهاجرین افغان در سرتاسر دنیا بیشتر از هر اتفاق دیگر سرخط بوده. و همین روال در هفته گذشته نیز چند خبر مرتبط با مهاجران افغانستان داشتیم. از اخراج دو مهاجر در سوئیس گرفته تا دستگیری یک پناهجو در فرانسه و سخنرانی نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ارتباط با وضعیت مهاجرین و بیجا شدگان. به این موارد می‌پردازیم. ابتدا مرور داریم بر رخدادهای مهم 6 روز گذشته. این اندازه مرگبار بر مهاجران افغان در مرز ایران. شاهدان میگویند بیشتر از 100 کشته و زخمی به جا مانده است، اما نماینده دولت ایران در امور افغانستان رد می‌کند.
یعنی که اگر این اطلاعات حالا سر داشته باشه که بین 200 تا 300 نفر بودند، که خب این یک اتفاق و یک فاجعه وحشتناک است.
نشست سران سازمان همکاری شانگهای در پاکستان بدون حضور نماینده طالبان، آیا طالبان از جانب بزرگترین حامی خود به انزوا کشانده می شود؟ بحران فقر و گرسنگی در افغانستان. بر اساس شاخص جهانی گرسنگی، بیش از 44% از کودکان زیر 5 سال در کشور دارای قد کوتاه‌تر از معمول هستند. حکم طالبان مبنی بر منع نشر تصاویر زندجان در رسانه‌های افغانستان. نهادهای حامی خبرنگاران میگویند این اقدام آزادی بیان را به شدت محدود می‌کند.
از منظر تکنیکی و مسلکی کار خبرنگاری ممنوعیت پخش و نشر تصاویر زندجان ها توسط طالبان به طور جدی قابلیت نقد دارد
و دستور منع استفاده تلفن های هوشمند از سوی طالبان برای مردم در پیشه. فعالان میگویند طالبان نگران مستند شدن جنایاتشان در این ولایت هستند. باز هم خوش آمدید. من سدیه تجلی هستم. شماری از خانواده‌های شهروندان افغان که ادعا می‌شود از سوی مرزبانان ایرانی تیرباران شدند، خواستار عدالت هستند. این خانواده‌ها در صحبت با رادیو آزادی از جامعه جهانی و سازمان‌های حقوق بشری می‌خواهند تا به این موضوع رسیدگی کنند.
نهادهای حقوق بشری افغانستانی یا کلاً بین‌المللی بتونن این مسئله رو پیگیری بکنن، چون که این یک جنایت بزرگ هست. این یکی میتونه یک جنایت بین المللی باشه وقتی که آمدانه به افراد غیر مسلح به این شکل، یعنی وقتی که درگیری نبوده، شلیک میکنن و منجر به کشته شدن این تعداد بالا میشن. این یک جنایت بین المللیه و جامعه جهانی موظفه در موردش هم در واقع جستجوی بیشتری بکنه و هم آمرین و عاملین این جنایت رو مورد پاسخگویی قرار بده.
بر اساس گزارش های سازمان های حقوق بشری، در تیراندازی مرزباران ایرانی در شامگاه یکشنبه 22 میزان، از حدود 300 تن از شهروندان افغانستان بیش از 200 تن کشته و زخمی شده و تنها 60 تا 70 تن جان سالم به در بردند. این آمار تا اکنون از سوی نهادهای مستقل تایید نشده و رادیو آزادی نمیتونه آن را به گونه مستقلانه تایید کنه.
ببینید، این در واقع این گزارش رو سازمان حالبش، یک نهاد حقوق بشری بلوچستان، منتشر کرد و اطلاعاتی که ما داریم در واقع اطلاعات هست که در اونجا منتشر شده. این که خب نیروهای مرزی جمهوری اسلامی شلیک کردن به سمت مهاجرین، افرادی که داشتند حالا وارد خاک می شدند، این چیز جدیدی نیست، یعنی که تعجب آور نیست، چون که این اتفاقی است که روزانه می افته. حالا این بار شهروندان افغانستان بودند.
این حادثه با واکنش های گسترده داخلی و خارجی و نهادهای حقوق بشری مواجه شد و نیز و تازگی حمیدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، از تشکیل هیئتی برای انجام تحقیقات در این مورد خبر داده است. We'll be right back. همین حال 75مین نشست کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در ژنو با حضور نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برگزار شد. نصیر احمد اندیشه وضعیت مهاجران و بیجا شدگان داخلی افغانستان را یکی از جدی‌ترین چالش‌های جهانی توصیف کرد.
در 3 سال اخیر 8 میلیون شهروند کشور ما از افغانستان بیرون رفتن که 1/4 نفوذ تشکیل می‌دهد و یک وضعیت بسیار بی‌سابقه است در تاریخ کشور.
آقای اندیشه روز دوشنبه در این نشست خاطر نشان کرد که پس از حاکمیت دوباره طالبان، افغانستان در 3 سال گذشته بزرگترین مهاجرت دست جمعی در تاریخ بشریت را تجربه کرده و نزدیک به 8 میلیون افغان در این مدت کشورشان را ترک کردند.
ما در مورد وضعیت مهاجرین افغانستان، کسانی که به صورت غیر داوطلبانه از جاهای مختلف متاسفانه به اجبار برگشتانده می شوند و به همین ترتیب وضعیت که طالبان متاسفانه با وجود آورده و باعث فرار بیشتر از 8 میلیون انسان افغانستان بعد از آگوست 2021 شده، در این موارد نمایندگی دائمی افغانستان به نمایندگی از افغانستان صحبت.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان اعلام کرده که در 6 ماه گذشته حدود 640 هزار مهاجر افغان عمدتاً از ایران، پاکستان و ترکیه به کشور بازگشتند. همچنین در نزدیک به یک سال گذشته کشورهای همسایه افغانستان صدها هزار مهاجر افغان را دستگیر و اخراج کردند. اخیراً چندین کشور اروپایی نیز اخراج مهاجران افغان را با عنوان اخراج مهاجران جنایتکار افغان آغاز کردند. همینطور به تازگی سوئیس 2 پناهنده افغان را به دلیل تخلفات قانونی از کشور اخراج کرده است. این اقدام اولین مورد اخراج افغان ها از سال 2019 به این سو است.
فعلاً کشورهای اروپایی در مجموع در یک نباید تصمیم مشترک رسیدم که باید پناهجویان سوری را، افغان را و بعضی از کشورهای دیگر که جرم میکنند و گروه های افراطی گرویدن اینا را باید اخراج بکنند. مثلا در بلژیک ما نمونیش داریم و ما کسایی را در بلژیک داریم که برای طالبان پول جمع آوری میکنند، برای طالبان تبلیغ میکنند، برای طالبان بیعت میکنند ولی حالا اجازه زندگی میکنند. این مسئله دولت بلژیک هم نگران ساخته متاسفانه.
وزارت مهاجرت سوئیس اعلام کرده است که این دو پناهنده به دلیل ارتکاب جرایم مختلف از کشور اخراج شدند. به هر یک از آنها 500 فرانک سوئیسی که معادل به 583 دلار آمریکایی میشه قبل از اخراج پرداخت شده. این در حالی است که در تاریخ 3 آگوست وزارت داخله آلمان نیز 28 افغان را به دلیل ارتکاب جرایم مختلف به افغانستان بازگرداند.
شما میدونید که در یک سال گذشته انتخابات در کشورهای اروپایی برگزار شده و هنوز در آلمان باقی مانده انتخابات. احزاب راست افراطی، احزاب مخالف پناهجویان از این به شدت استفاده کردن از رفتار نادرست پناهجویان به خصوص افغان‌ها. شما میدونید که در آلمان، مثلا در بلژیک، در بعضی از کشورهای دیگه در فرانسه گاهی ناگاهی افغان‌ها با چاقو میبرن مثلا که برخی را زخمی میکنن و عملات خشونتبار و مجرمانه را مرتکب میشن که این مسئله خودش به خودی خود مشکل را برای پناهجویان باقی مانده ایجاد میکنن.
واکنش ها به این اخراج ها متفاوت بوده. برخی سازمان های حقوق بشری از این تصمیم انتقاد کرده و آن را نقض حقوق پناهندگان دانستند. در حالی که مقامات سوئیسی تاکید دارند این اقدامات برای حفظ امنیت عمومی لازم بوده است. البته خبر خوب هم برای یک تعداد نیروهای ویژه افغانستان بود که حکومت بریتانیا تصمیم گرفته صدها مورد را قبلا درخواست پناهندگیشان رد شده بود بپذیره و به این کشور منتقل کنند. لوک پولارد وزیر دفاع بریتانیا اعلام کرد که برخی از این نیروها که در کنار نیروهای بریتانیایی در افغانستان خدمت کردند اکنون واجد شرایط اسکان مجدد هستند.
با اعلان اینمی موضوع دولت فعلی بریتانیا که یا 2000 کسی که رد شده بودن یا را دوباره به چیز سرشان نظر ثانی میکنه یا یک تعداد از نیروهای قطعات خاصی ما که در باقی در افغانستان مانده بودن یا در کشورهای همسایه هم هستن، یک امیدی برای از یاب دوباره پیدا شدن که میتونن از طریق دوباره به همی کشورهایی که تمویل کردن خود را برسانه و ببرن.
ویلی جی سیز مرکزون که بودیت مخاک کردی
از رادیو زادی را یاد گرفتیم که حقوق زن یعنی چی؟
وزیر دفاع بریتانیا انتقادات را به دولت پیشین این کشور مطرح کرد و گفت که در بررسی اولیه این پرونده ها نکات مهم نادیده گرفته شده بود. او تاکید کرد که حکومت کنونی بریتانیا متحد به حمایت از این نیروها و فراهم آوردن امنیت برای آنان و خانواده هایشان است. و گفته پولار تا اکنون 25% از درخواست های پناهندگی که قبلا رد شده بودند پس از ارزیابی مجدد پذیرفته شدند.
بعد از سقوط نظام جمهوری به نیروهای دفاعی افغانستان که اون نیروهای دفاعی افغانستان که در افغانستان باقی ماندن چالش های بسیار متوجه از او بودن. در اون چالش ها یکی بودن که تهدیدات زندگی از یا بود که زندگی از ها تهدید شده می رود رو روز برو شما از طریق سوشال میدیا شنیدین و اسنادهایی را به دست آمده که یا از طرف گروپ های مختلف و یا کشته میشه از بین برده میشه. این ایراها یک تعدادی که از طریق کشورهای تمویل کننده انتقال شدن، تعداد دیگهشان به کشورهای همسایه از نگاه تهدید و چالش های امنیتی و چالش های اقتصادی یا سفر کردن یا در اونجا در راه های غیر قانونی رفتن. در اونجا هم بهمی مشکلات هم از نگاه امنیتی و هم از نگاه اقتصادی یا مواجه بودن مواجه هستن.
بخش با بررسی موضوع مهم و چالش برانگیز در افغانستان و ویژه برای رسانه ها می‌پردازیم. حکومت طالبان اعلام کرده است که نشر تصاویر موجودات زنده در رسانه های افغانستان ممنوع خواهد شد.
از منظر تکنیکی و مسلکی کار خبرنگاری به چند دلیل قابل نقد است. دلیل اول یا بحث اول بحث آزادی بیان است. از آنجایی که اصول کار خبرنگاری پایه‌ریزی شده بر اصل احترام به آزادی بیان و آزادی بیان، این امکان را بر رسانه ها می تواند در خصوص گزینش اطلاعات و گزینش تصاویر و ویدیوهای مرتبط با اطلاعاتشان آزادی عمل و اختیار داشته باشند که متاسفانه با این ممنوعیت این آزادی اختیار و عمل از آنها سلب می شود و جریان آزاد اطلاعات در افغانستان محدود ساخته بشد.
این تصمیم نگرانی های زیادی را در میان مسئولان رسانه ها و خبرنگاران برانگیخته است. بسیاری از آنان این اقدام را تهدید جدی برای بسته شدن رسانه های تصویری در کشور می دانند.
بحران تولید محتوا یا محدودسازی تولید محتوا و خلاقیت محتوایی تاثیر و سزای خودش را بر چرخه اقتصادی رسانه ها هم میگذارند، چنانی که ما در 3 سال گذشته شاهد بسته شدن بیشتر از 300 رسانه در سراسر افغانستان به دلیل فشارهای سیاسی، ممنوعیت‌های روزافزون طالبان و فشارهای اقتصادیشان بودیم. و از طرف دیگر هم بحث ممنوعیت جاری و چگونه که تعارفش با استانداردهای بین‌المللی است که نه تنها این که هیچ نوع تعارف با استانداردهای بین‌المللی نداره، بلکه از لحاظ حرفوی و اخلاقی هم قابل توجیه نیست.
حالا اینجا 2 سوال اساسی مطرح میشه. این که ممنوعیت تصویر زنده جان چی بر سر رسانه ها میاره و خبر رسانی و آگاهی مردم چقدر محدود میشه؟
از منظر تکنیکی و مسلکی کار خبرنگاری ممنوعیت پخش و نشر تصاویر زندجان ها توسط طالبان به طور جدی قابلیت نقد داره و با اصول حرفه‌ای روزنامه‌نگاری و آزادی بیان و حتی حقوق مخاطبان در تضاد است و همگی اینها را سلب میکنند.
تلفن های هوشمند، اینترنت، تکنولوژی و تمام آن ابزاری که حاوی و یا حامل تصاویر زندجان است ممنوع میشوند. در این بخش با وضعیت بحرانی گرسنگی در افغانستان بپردازیم. گزارش جدید شاخص جهانی گرسنگی که هفته گذشته به نشر رسید افغانستان را در رتبه 116 از 127 کشور قرار داده و وضعیت گرسنگی را در این کشور جدی گفته است. بر اساس این گزارش 30.4% جمعیت افغانستان از سوی تغذیه رنج می‌برند و 5.8% کودکان افغان پیش از رسیدن به 5 سالگی جان خود را از دست می‌دهند. 44.6% از کودکان زیر 5 سال به دلیل سوی تغذیه مزمن قد کوتاه‌تر از حد معمول دارند و 3.6% آنان به سبب سوی تغذیه حاد دچار کمبود وزنند. حکومت طالبان همواره ادعا کرده است که وضعیت اقتصادی افغانستان به این حد بخیل نیست که در گزارش‌های بین‌المللی بازتاب داده می‌شود. بر اساس گزارش‌ها طالبان در هفته گذشته 16 نفر را در چندین ولایت افغانستان شلاق زدند. این مجازات‌ها بر اساس حکم محاکم طالبان در ملای عام اجرا شدند. کارشناسان می‌گویند این اقدامات طالبان با قوانین بشری ناسازگار است.
طالبان با برای اینکه جامعه جهانی را به استهزا و تمسخر بگیرند، باورها و اعتقادات همه مردم را زیر پا بکنند و برای اینکه مردم افغانستان در برابر خواسته های غیر انسانی اینها تمکین بکنند، به همین اشکنجه ها و تعذیب و احکام شلاقی که گویا انسانها را خرد و خمیر میکنه، عزت به شرافت و کرامت انسانی خلاف تمام موازین حقوق بشری مردم افغانستان را زیر پا میکنن و روی آوردن و انجام میتن یک چنین کارهایی را که مبنای در هیچ جای دین و شریعت اسلام نداره. ما چندین کشور اسلامی که حالا داریم، من جمهوری اسلامی ایران حالا با مشکلاتی که داره، امیر عربستان سعودی که حالا زادگاه و خواستگاه اسلام هست و همه کشورهای خلیج و کشورهای همسایه ما که کشورهای اسلامی هستند، در هیچ جای یک چنین مجازات غیر انسانی وجود ندارد.
طالبان میگویند با عملی کردن این مجازات ها دستورات دینی را بجا کردند، اما مومن ضیا بدخش آگاه مسائل دینی میگه این اقدامات بر روایت دستورات دینی نیست، عقده گشایی افراد این گروه است.
آنچه که طالبان انجام میدن بدون شکی در دین ما اصل پرنسیپ جرائم و جزاها را داریم که واقعا یک منبع اساسی و بنیادین این اصطلاح حقوقی در شریعت اسلام هست که جزا مطابق به جرمی هست که شخص مرتکب بشود. ولی طالبان آنچه را که به عنوان مجازات بر ادعای خودشان محکومین شلاق و زندان و اینها تطبیق می کنند، اولی که قانونی مدونی طالبان برای انجام این امر ندارن، بیشتر از کتابهای فتوا استفاده می کنند و بر مبنای فتوا هیچ کسی مجازات نمی شود.
شلاق زدن‌ها، سنگسارها و حتی تیرباران‌ها پیش چشم کودکان انجام می‌شود.
شما ببینید طالبان کی هستند؟ طالبان کسایی هستند که از عقب مانده‌ترین روستاهای افغانستان که اونجا تحصیل، تعلیم، تربیه و آموزش خانوادگی وجود ندارد. اونجا طفل از یک سالگی به محض اینکه حالا توانایی پیدا می‌کنه که راه بره و توسط پدر و مادر و اعضای بزرگ خانواده توهین، تحقیر و اهانت می شود بدبختانه. بعد این طالب می رود در مدرسه. مدرسه جایی که استادها اینها را به عناوین مختلفی شخصیت کشی می کنند، ضرب و جرح می کنند، اذیت می کنند، می زنند، لتوکوب می کنند در مدرسه. حالا به هر نحوی حالا درس را یاد نمی گیره یا حتی قلمون پرنسیب های غیر انسانی مدرسه را مراعت نمی کند. بنابراین یک انسان عقدهیه که حالا در توران طفولیتش کتک خورده، در مدرسه رفته، از اون استادی که حالا نه اخلاق دینی و انسانی داره از اون کتک خورده، از دو محیط خشونت خانواده و مدرسه عبور کرده، آمده با تفنگ مسلح شده. اون دیگر به ارزش جایگاه کرامت انسانی کودک و بر روانشناسی کودک چی باور و اعتقادی داره که ما انتظار داشته باشیم که طالبان حداقل سلامت خاطر روانی کودکان را مراعات بکنن. یک چنین چیز دور از انصاف است از لحاظ روانشناسی، برای اینکه اینها خودشان تحقیر شدن، خودشان توهین شدن، هم در محیط خانوادهشان و هم در همون کانون و آموزشگاه به نام مدرسه.
سازمان‌های حقوق بشری بارها از طالبان خواستند که به این مجازات‌ها پایان دهند و نسبت به شفافیت محاکم طالبان ابراز نگرانی کردند. این سازمان‌ها می‌گویند که بسیاری از متهمان از حق داشتن وکیل مدافع محروم هستند و قضات زن نیز از وظایفشان برکنار شدند. 23 نشست سران سازمان همکاری شانگهای SCO در اسلام آباد پایتخت پاکستان برای دو روز برگزار شد. در نشست سازمان همکاری شانگهای که در اسلام آباد برگزار شد، شهباز شریف صدر اعظم پاکستان بر اهمیت تامین صلح و ثبات در افغانستان تاکید کرد و گفت که یک افغانستان باثبات میتواند فرصت‌های تجاری و ترانزیتی قابل توجهی را برای منطقه ایجاد کند. صدر اعظم پاکستان همچنان از جامعه جهانی خواست تا کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را افزایش دهد. او از طالبان خواست تا حکومت فراگیر تشکیل دهند و اطمینان دهند که هیچ گروه تروریستی از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه استفاده نخواهد کرد. اما این حرف و حدیث ها در عدم حضور نماینده طالبان در این نشست گفته شد. برخلاف انتظار خیلی ها، طالبان در این نشست دعوت نشد.
مسئله دعوت طالبان، دعوت نشدنشان توسط پاکستان، این نخستین بار نیست که طالبان در نشست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی دعوت نمیشن. آنچه که مشخصاً در رابطه طالبان و پاکستان تنشی که وجود داره بیشتر سر مسئله حمایت طالبان افغانستان از تحریک طالبان پاکستان است، افزایش حملات توریستی و امنیتی در پاکستان است و در لابلای از این منظوی شدن پاکستان به عنوان کشوری حامی توریسم و حامی طالبان در عرصه بین‌المللی به ویژه توسط رقبای پاکستان به شمول هند است. اگر شما زمانی که مجموعه ای از عواملی که پاکستانی ها در نتیجه حمایت از گروه طالبان زیر فشار هستند، جمع مسئله مشکلات اقتصادی، امنیتی، فرهنگی، نبود ثبات سیاسی در پاکستان که حتی در میان پاکستانی ها روایت حاکم همی است که دولت و نظامی های پاکستان با حمایت از گروه طالبان افغانستان زمینه تقویت طالبان پاکستان و بقیه گروه های توریستی به شمول القاعده و داعش در پاکستان مهیا کردن که هزینه و بهای این عملکرد حکومت به ویژه نظامی های پاکستان و مردم پاکستان میپردازند که من فکر میکنم از نگاه در رابطه جانبه یک بحث اساسی شونه بود که دعوت نکردند.
در این میان اداره هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا هشدار داد که کمبود بودجه برای تامین نیازهای بشری میلیون ها افغان را در معرض خطر قرار داده است. افغانستان عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای است، اما پس از برگشت طالبان به قدرت در بیش از 3 سال گذشته کرسی افغانستان در این نشست ها خالی می باشد. در اعلامیه مشترک این نشست که روز چهارشنبه نشر شد، نامی از افغانستان گرفته نشده است. شماری از باشندگان ولایت پنجشیر خبر دادند که طالبان استفاده از گوشی‌های هوشمند را ممنوع کردند.
دقیقاً موضوع است. بیشتر از یکونی مدام میشه که مردم هم کار ندارم، فقط تنها به کسایی که مربوط کارمند ملکی و نظامی هستن فقط در امارات وظیفه میکنم. تلفن هوشمند برای نظران من است و دیگه بیخی قطعی من است. حتی به کسایی که در موقف هستن، موقف وظیفوی دارن، بسای رئیس هستن، بین مردم مکمل تلفن هوشمند بند است، دیگه نشازه نیست. البته چندی بار جواب چک پوینت هایم به خاطر گرفتن این تلفن ها کسایی که این مسیر رو رفت آمد میکنن باید چک تلفن کارون یا هوشمند هم رای خود هیچ نبرن.
این ممنوعیت شامل خرید و فروش تلفن های هوشمند در بازارها و استفاده از آنها در ادارات حکومتی است. گزارش ها حاکی از آن است که ویدیوهای از اتهامات قتل، شکنجه و بدرفتاری طالبان با مردم در پنجشیر در شبکه های اجتماعی منتشر شده و طالبان برای جلوگیری از این افشاگری ها محدودیت های شدید اعمال کردند. فعالان اجتماعی معتقدند که طالبان با این اقدامات حقایق را از مردم پنهان کرده و آزادی بیان و اطلاع رسانی را محدود می کنند. رقابت‌های سوپرجام فوتسال رادیو جوانان میان قهرمانان 8 تیم زون افغانستان و میزبانی رادیو جوانان و کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال کشور در پایتخت با قهرمانی تیم جوانان میهن کابل همراه شد. این پیکارها با حضور تیم‌های منتخب کندهار، جوانان میهن کابل، منتخب لوگر، غالب هرات، امید وطن میدان وردک، سعد عامه بغلان، اصیل ننگرهار و قناعت بلخ در جمنازیم ورزشی کمیته فوتسال برگزار شد.
حدود 3 ماه پیش تیم جوانان و نهاد جوانان تصمیم بری گرفت که در 34 ولایت افغانستان بازی‌های فوتسال را برا بندازد ما 34 ولایت را افغانستان را در قالب 8 زون تقسیم کردیم که در مرحله اول 34 ولایت افغانستان با هم رقابت کردند و قهرمان 8 زون هم مشخص شد. امروز در کابل هستیم و در مرحله دومی رقابت ها قهرمان 8 زون با هم رقابت میکنند. رقابت ها روز پنجشنبه در کابل در خانه فوتبال افغانستان یعنی فدراسیون فوتبال افغانستان آغاز شده بود که امروز بالاخره با قهرمانی یکی از این تیم ها به پایان رسید. در کل هدف از برگزاری همچو یک تورنمنت به سطح ملی ای بوده که بتانیم بین جوانا یک فضای سالم یا محیط سالم را بر رقابت مهیا بسازیم، در ضمن از او بتانیم که اتفاق اتحاد جوانا را بیشتر بسازیم.
قابل ذکر است که رادیو جوانان برای اولین بار در تاریخ کشور مسابقات فوتسال را به گونه معیاری میان 34 ولایت افغانستان برگزار کرده است. این بود از برنامه این روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا افتاد قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو زدی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
مثلث دا افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه ته شرغلی د پښتون قومي چرګې پریکړې به عملی شي. د خیبر درې پریګي لالمکی د اکتوبر په 14مه د پښتنو چرګې 22 وړاندیزونه وکړل. یو مهم وړاندیز دا دی چې په دوه میاشتو کې د پښتنو لسیمو پوځیان او وسلوالې ډلې لکه تحریک طالبان پاکستان او داعش ووځي. که څه هم د خیبر پښتونخوا د ولس تر څنګ صوبایي اسمبلۍ هم د جرګې د وړاندیزونو ننګه کړې، خو د پوځ د ایستلو موضوع له اسلام آباد سره تړلې ده. که مرکزي حکومت خوښه نه وي دا مسله به څنګه تطبیقی شي؟ دې جرګې دا فیصله هم کړې ده چې د ډیورنډ پر کشه باندې د تګ راتګ لارې پرانستې وي، او کوم اصول چې د دې کرښې په ارتباط د انګریزانو په وخت په 1903 کال کې د ډیورنډ د کشتې د تیرېدو په وخت وضع شوي وو هغه دې پلي شي. همدا اصول تقریبا تر 2010 کال پورې روان وو. د جرګې ځینې پریکړې لږ ډېرې سیمه ییزې دي، لکه د برېښنا د بیې چې یو یونټ دې په 500 روپۍ شي، ځکه چې خیبر پښتونخوا خپل برق لري. دا او د جرګې د نورو مادو د کېدو لپاره اعلان شوی دی چې د پښتنو له سیمو به 240,000 ځوانان راغونډیږي چې دا پریکړې عملي کړي. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په فیسبوک کې وګورئ او په یوټیوب کې هم وڅارئ. په دې دواړو خواله رسنیو کې که غواړئ خپل نظر را سره شریکولی شئ. راوښم د خبرونې میلمنو ته اسحاق اتمر د پانتون استاد د سکایپ له لارې له جرمني را سره دی. د اتمر صاحب هرکلی کوم. دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار ګلایاز را سره دی. دواړه ښه راغلی. اتمر صاحب، څه فکر کوئ چې د جرګې دا پریکړې، خصوصا دغسې پریکړې چې ما اشاره ورته وکړه لکه د پوځیانو وتل، دا د صوبایي حکومت موضوع هم نه ده، دا له اسلام آباد سره تړلې ده، داسې پریکړه به عملي شي؟
مننه شبر صاحب، تاسو ته جناب ریاض صاحب ته لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله. زه غواړم چې دغه جرګه په دوه برخو باندې وویشم. یو هغه د دوی غوښتنې دي کوم چې تاسو ورته اشاره وکړه، یو د دغه جرګې جوړېدل دي. اول په دې باندې زه لنډ تبصره ولرم چې زما دپاره ډېر دلچسپ او پزلی پوری و چی یعنی چنگا اوشو کولای چی پختانو طول پر درست یا وقت که چلتا مشکلات هم دیر زیادی دی طول پختون خوانا پا یا خبره دوی سر راغون شی و طول شی پر کت که اغا خبره چی ویل چی پختانیت اتفاق نداری دا مطل باطل شو او داو خودم شو چی دی پی تی ام رهبری دا توانمندی لری چی دوی تقریبا په سلها و زره خلق موبلایز کی کور په کور کرزی دی اغوی دیتا واخلی خبر واخلی او بیا په درې ورځو جرګه کې دا ټول دغسې تنظیم کی چې څه مشکل پیدا نشي د حکومت سره د صوبایي چارواکو سره او نور د خپلو خلکو ترمنځ په دغې جرګه کې چې راغلي دي دا خو د مختلفو قومونو نه راغلي ول ا د اقل یو اختلاف نظر موږ په دې کې ونه لید او دا زما په فکر چې یو ډېر لوی لاسته راوړنه دی او د افتخار ځای دی چې پښتانه وشو کولی چې ثبوت کړي چې دوی هم متفق دي هم په یو غږ دي هم تصمیم نیولی شي هم دوی هر کار کولی شي. راغلو ستاسو پوښتنې ته یقینا زه څو ځلې ما په دې رسنیو کې دا خبره کړې چې دا داسې اسانه مسله نه دی په دې باندې موږ تاسو ټول پوهیږو ګر چې صوبایي حکومت دې سره خپل موافقت اعلان کړ او دا خبره یې وکړه چې دا آئینی دی یعنې دا قانوني غوښتنې دي. نن دغه راپور ما په رسنیو کې ولوستو چې صوبایي اسمبلۍ د خیبر پختونخوا دغه غوښتنې قانوني وبللې. خو په هر صورت زما باور داسې دی چې مرکزي حکومت به دا غوښتنې نه مني یا حداقل دغه دوه درې غوښتنې به چې مشکل دي دا به ونه مني.
مهرباني ما همدا پوښتنه کولای شو کومې غوښتنې
یو د پوز ویستل دي دی چې بیا ټي ټي پي هم شته که حکومت یې ومني آیا ټي ټي پي به را ومني که نه د هغوی دریز په دې برخه کې څه دی هغوی مقاومت کوي که مقاومت کوي بیا یو مشکل جنګ جګړه به رامنځته کیږي او بل د ډیورن مسله ده د ډیورن مسله باندې پاکستان ډېر کار کړی او هغوی لکه چې تاسو ورته اشاره وکړو په 2010 نه را په دې خوا دوی دغه ذهنیت دې ته آماده کړ چې ارزان تار وغځوي په پاسپورت باندې تګ راتګ وشي او دا نورې خبرې تجارت دغه ده موږ او تاسې په تجارتي برخه کې چې دغه ستونزې ګورو چې زمونږ مالونه زمونږ د تجارانو مالونه په هفتو هلته بند پاتې کېږي دا ډېر مشکلات افغانانو ته خواته د پښتونخوا خلکو ته هم جوړې کړي دي.
اکمر صاحب وباښئ اکمر صاحب د همدغه د ډیورنډ د کرښې پوښتو د تګ راتګ مسله دا که چیرته ورته وګورو د پښتنو د سیمو لپاره د ټولو په ګټه ده. یعنی مثلا دغه اوس چې دغه لاره د تورخم بندوي په پېښور کې سبزیجات په خپل وخت ګرانوي بیا که دا لاره بندوي اخوا ته په جلال آباد کې ګراني راځي نو د پښتنو غوښتنه دا ده چې دا لاره باید پرانیستي وي. کله چې د خیبر پښتونخوا او په بلوچستان کې څوک پښتانه دي د دوی ټولو غوښتنه دا وي چې دا لاره دې پرانیستي وي نو څوک یې بیا مخه نیولی شي.
دا د ټولو په ګټه دی هم د افغانانو په ګټه دی هم د پښتنو په ګټه دی او دا لاره هېڅکله نه ده بنده شوې مګر هغه وخت کې چې په افغانستان کې هغه نظامونه وو چې هغوی د پاکستان د سیاستونو سره مخالف وو او یو موده دغه لاره بنده وه بیخي چور بند وو ترانسپورت هم په دې باندې نه کېده. البته هغه د داود خان د صدارت وختونه و زما یادېږي. خو په هر صورت همدا اوس د خپله د منظور پښتون خبرې دا دي چې په سلهاو زره پښتانه هم په سپین بولډک کې هم په تورخم کې هم په انګور اډه کې هم په غلام خان کې دوی د دوی د ژوند کاروبار په اصطلاح په همدغه بندرونو کې دی.
اتمر صاحب په همدې برخه کې تازه خبر داری چې د تورخم او د پېښور ترمنځ لاره بنده وه هلته د دوو قومونو استازو د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر سره کتلی دي او موافقه کړې ده چې لارې خلاصه کړي وي. ممکن دا هم د دې جرګې سره ارتباط ولري. خو ګولایا صبره شم په امدی برخه کې تاسو له مشال راډیو کوم راپور لري؟
بالکل، وو څنګه تاسو د خبرتي اشاره وکړه او اتمر صاحب ډېر تفصیلي یو خپل نظر په وړاندې کړو. د کوکیخیلو قبیله تقریبا څه د 15 اویا ورزونه دا ترخم لار و چې دا د تړلې و
او بخښي چې موبایل سي 15 ورځې
نه 15 پنځاویا ورځې وشوي چې دا ترخم لارې تړلې وه او د دې د وجې نه هم ډېر زیات ستونزې وي او هغوی دا د تیرا راجګال کډوالو چې د خپل سیمو ته د ستنېدو خبره کوله نو د هغوی لپاره دوی او دا که موږ وګورو دا جرګه چې په کوم ځای کې کېدله دا د کوکې خېلو او د دې ځای وو نو هغوی د جرګې نه مخکې هم د یو پیښه راغله چې کله د پولیسو په ډزو کې د پی ټی ایم د پښتون ژغورنې غورځنګ درې پلویان وژل شول نو د دې د کوکې خېلو قبیلې چې کوم مشر دی ملک نصیر احمد نو ملک نصیر چې دی هغوی باوجود چې دی په خپل ځمانه په خپل ودرېدلو او هغه جرګې وکړله او د جرګې وروستو به د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سره د اکتوبر په 15 باندې دا ملاقات وکړو او هغه غوښتنې چې دی حکومت ورسره ومنلې چې موږ به دا ستنو ژمنه وسره وکړو چې په 2 میاشتو کې به دا چې کوم کډوال دي او د تیرا راجګال لپاره چې کوم دوی د احتجاجي ناسته د لارې تړلې وه نو هغه ورسره منلې ده.
مننه. مخکې تر دې چې بیرته د جرګې بحث ته راشو د منظور پښتین د څرګندونې لرو چې دی وایي ځینې پښتانه دې جرګې ته اندېښمن دي.
جرګې په حواله سره څه د شکوکو او شبات خلق پیش کوي، شکوک جوړوي، د خلکو په ذهنونو کې داسې وسوسې اچوي چې گویا کې دا جرګه خو دلته د پښتنو په خاوره باندې د یو خانه جنگي سبب ګرځي. د دې جرګې عملي کولو لپاره به ټول کام تیار وي، ټول ملت به د دې جرګې د عمل لپاره په یو ځای سره ولاړ وو.
پښتین دا وایي چې ځینې پښتانه داسې فکر کوي چې د جرګې پریکړې که چیرته پلی شي ممکن په خیبر پښتونخوا کې کورنۍ نشټې پیل شي. ستاسو څه نظر دی؟
زه په دې باور نه یم، ځکه په دې باندې چې دلته پښتنو خو دله چې دوی خپل منځ کې مشکلات نه لري او بل د جرګې پریکړه هم دا وه چې دوی به هغه ستونزې چې د خپله پښتنو په سیمو کې د دوی ترمنځ دي د دې د حل دپاره دوی به کمیټې ګماري، دوی به کسان ګماري چې دغه مشکل د دو قومونو او د خپله پښتنو ترمنځ کې هر ځای کې چې وي دا د حل شي. لکه چې تاسو په جریان کې یاستئ دا د تقریبا 2 میاشتو خبره ده چې د بڼو په شاوخوا کې چې زه ډېر دقیق د ځای نوم نشم اخیستی نه پوهېږم چې هلته د شیعګانو او د سنیانو
ترمنځجګړې
دي. د منظور پښتین اشاره دغسې شخړو ته وه چې دغه شخړې به ختمیږي او خپله پښتانه به خپل منځ کې دا مشکلات خپل حل کړي. نو بل خبره دا ده چې زما چې کیدای شي اوس خو دا ډېر د وخت دی چې موږ وایو چې دغه فیصلې به عملي کېږي او هېڅ مشکل به دې ته نه پیدا کېږي. مشکل شاید ډېر ورته پیدا شي، لیکن دا یو مبارزه دی، دا یو خوځښت دی، دا یو پاڅون دی، دا یو تعهد دی. نو هېڅکله مبارزه داسې په سادګي پر مخ نه ځي. دنیا کې تاسو ارزی کې وګورئ دا په اسانه دغه غوښتنې ترلاسه کېږي نه. که موږ دغه نژدې حرکتونو ته وګورو تاسو وګورئ مثلا د بهار عربي یا عربي خوځښت که تاسو ورته وایئ په تونس کې رژیم ړنګ، په لیبیا کې ړنګ، په مصر کې ړنګ، په عراق کې همداسې، په یمن کې همداسې. نو او ډېر نږدې چې 2 میاشتو کې په بنګله دېش کې
اتمر صاحب څنګه تاسو خبره وکړه دا لومړی قدم دی او منظور پښتین هم په خپل وینا کې ویلي دي چې دا ډېر اسانه غنه دی. تاسو ډېر ښه خبرې ته اشاره وکړه چې که موږ د نړۍ په کچه وګورو نو بیلابیل تحریکونه چې کوم پاسونونه کوم شوي دي، مثالونه تاسو ورکړل چې د عرب د سپرلي، بیا په دې نږدې ورځو کې د بنگلادیش چې څنګه زده کوونکي راپاسېدل، یو وړوکی هغه نه راپاسېدل، او هغه په دې هغه کې چې کوم پوهانو سره مونږ خبرې کړې دي، هغوی دې نظر دي چې دا په لومړي ځل باندې دي. که د بنو جرګې مونږ خبره کوو نو په بنو کې هم پښتانه ټول راغونډ شوي وو، هغوی یو هغه کړې وه. خو د دې جرګې نوعیت که مونږ ګورو د نورو جرګو نه څنګه جلا دی، ځکه چې منظور پښتین په خپل وینا کې هم د اکتوبر په 14 باندې په ویډیوي پیغام کې هغه کې دا هم ویلي وو چې په یو ځای باندې ټول راغون شول، ټول پښتانه پرته له دې د سیاسي نظریاتو د مفکوري ادهار یو غنه پرته په یو ځای کې ناستل. نو ستاسو په نظر باندې څه خیال دی چې دا یو پیل دی او دا خو وخت اخلي؟ چې سونه دا خبر تاسو وکړه شروع کړه په پیل کې وکړي چې دا دولس دوی چې کوم مادي دي دا عملي کول ګران دي، ځینې وپکې شي، ځینې وپاتې وي، خو څنګه ګوري دی هغه ته چې دا یو پیل شروعات څنګه وسوشو چې وشو د پښتنو دا غله؟
ها ګوري، دلته څو مهم خبرې دي. یو خو دغه د پښتنو فرهنګ کوم چې خلکو ته معرفي شوی و، کوم چې ځینې خلکو دا خبرې کولې چې زمونږ د پښتنو فرهنګ دا نه مني او هغه نه مني، تاسو په لومړي ځل دا ولیدل چې په ډېره کچه ښځې او جنوبیانو په دغه غونډه کې په دغه جرګه کې دوی ګډون وکړ بدون د دې نه چې کوم مزاحمت دوی ته پیدا شي. دا یو مدني حرکت دی، یعنی پاکستان هم داسې یو هیواد نه دی چې په هغه کې د ښځو د پاره دومره ډیموکراسي لکه چې په اروپایي هیوادونو کې دی. هلته خو مونږ ډېر تګ راتګ کړی په دې کلو کې، په باجوړ کې، په صبح سرحد کې ډېر څه ګرځېدلی، کلو کې ګرځېدلی. یعنی دا یو ډېر مهمه فکر دی چې دوی هم خپل پاکستانیانو ته هم نړیوالو ته وښودله او هم هغه چا ته وښوده چې هغوی دغه محدودیتونه د دین او د شریعت په نوم په ښځو په جنوبیانو باندې راوستي دي. یعنې دا په مجموع کې د پښتنو فرهنګ نه دی چې دوی مخالفي. پښتنې ښځې جنوبیان کولی شي چې دوی تحصیل وکړي. دا خبره هم ډېر مهمه خبره ده چې دوی په افغان طالبانو هم غږ وکړي چې تاسې د نجونو دپاره دغه فرصت جوړ کړي. دا یې په دې معنا نه دی ویلی چې دوی غواړي چې مداخله وکړي، دا یې په دې معنا ویلی چې موږ هم پښتانه یو، دا تاسو چې کوم کار کوئ دا صحیح کار نه دی. موږ تاسو ته وړاندیز کوو چې تاسې د ښځو د تعلیم دروازې پرانیزئ او دوی ته سمه ونډه خپل ټولنه کې ورکړي. نو په مجموع کې که مونږ داسې ارزونه وکړو، دا یو ډېر ښه یو نوښت و، او یقینا چې ځینې کسان به دې سره مخالفت هم کوي، هم دننه په پاکستان کې، هم د پاکستان نه بهر. لیکن دا مشکلات ته باید دوی حوصله ولري.
پښتین خلکو نه خوشتي دي چې بیا هم راووسی کنه، لیکن په ورته وخت کې کله چې دغه دوه شتو مادو ته راځو او ګورو، د په همغه مادو کې هم د نه د جرګې جرګوالو ځینې د شرایط وځ کړی دي کدا ونه شو د سی بکو. مثلا وای برېښنا یو یونټ په 500 روپۍ د خیبر پښتونخوا لپاره، که چیرته نه کېده د کوم سیمان سي نورو صوبو ته تللی دي دا بغوڅو کنه. یا مثلا دای وایي چې دغه د جرګې د پریکړو د تطبیق لپاره لکه مخکې چې تاسو د شیعه او د سنی ترمنځ جګړې ته اشاره وکړه، یا په نورو پخوانیو قبایلي سیمو کې چې کوم
د ځمکو په سر باندې په ګورو په قبایلي سیمو کې ډېرې زیاتې شخړې اوس هم موجود دي او روانې دي.
د دغو د مخنیوي له خاطر هاته دا وړاندیز کړی لارې ځلې به 3000 کسان راغونډي شي او یو لشکر به هم جوړ شي، هغه به هم سوله ایز وي. تاسو څه فکر کوئ چې دغه اړخونه چې لکه څنګه چې دوی ورته اشاره کړې دي دا به د جرګې د پریکړو په تطبیق کې یو څه ډېره مرسته وکړي او کنه؟
ګوري هر موومنت یا هر خوځښت هر حرکت ستونزې لري، لیکن دوی دا مشروط کړي دي، یعنی که دا کار ونشي بیا به دوی مزي پرې کوي یا به برېښنا نه پرېږدي چې نورو سبو ته لاړ شي. دا په حقیقت کې یو نوی اعتصاب دی او هغه سیاسي اصطلاح دې ته ایټالوي اعتصاب وایي چې دا ډېر معمول دی چې دوی هغه منابع چې په لاس کې لري دا قطع کوي. یعنی دلته دوی هم یو قدم پر مخ اخلي او یو عمل ته لاس پورې کوي. نو زه داسې فکر کوم چې اول خو یعنی که مونږ منطقي فکر وکړو، یعنی ګورئ تاسې چې په پاکستان کې دغه ټول د برېښنا بندونه په پښتونخوا کې دي، ډیسو دی که ترمیلا دی که کالاباغ دی، دا ټول په پښتونخوا کې دي، دغه انرژي او برېښنا د دې ځینه ورسي. په اول وختونو کې دا زما ښه یادېږي چې د هغه وخت حکومتونه دا پښتنو ته دا ویلي وو چې دا برېښنا به تاسو ته مفتي. اوس چې هغه خبرې دوی کړي دي او دغه برېښنا هم د پښتنو د سیمې ځینې دوی ته ورځي، نو حداقل یو تفاوت خو باید دلته موجود. یعنی پښتانه دا غواړي چې خپل حق په خپل منابعو کې دوی لاسته راوړي یا ولري، په هغه څه شرایطو کې چې په ټول پښتونخوا کې که تاسې د پنجاب په پرتله وګورئ فابریکې یا فکټریز دلته ډېر لږ دي، لیکن دغه انرژي منابع
ډېرې وي. اتمر صاحب خو هغه د بدامنۍ او دغه د وجې نه ټول لاړې پنجاب ته لاړې، ځکه چې په پښتونخوا کې هغه بدامنۍ دومره زیاته شوه چې پښتنو خپل ټوله سرمایه چې دا هغه ویوړه له پنجاب ته او نور ثبوت
او البته په دې برخه کې یو بل کارم شوی د فرزند په مردان کې ګډونه مازی چې کوم فکریانی وی کنه
ثوابي
کې وی
ګډونه مازی هغه سنتي زون او د
سنتي زون
جوړ شوی وو.
خو هغه یو راپور ده هم اوسې فرزند په پنجاب کې مالیه ترې کم اخیسته، دلته ټکسونه ډیر شو، هلته کمه وه، نو خو چې هر څوک هلته تلی شي خپله فابریکه به هلته وړي. دلته بیرته که دې بل موضوع ته راوګرځګولایاست، د جرګې په دغه څو ورځو کې د جرګې له پریکړو وروسته څه راپور تاسو په مشال کې لرئ چې څه پرمختګ پکې شوی دی؟
ګورئ دا خو شیبر که موږ وګورو د اکتوبر په 14مه باندې جرګه پای ته ورسېدله، جرګې په آخري ورځ باندې منظور پښتین وینا وکړله، د 14مه باندې ناوخته دویش ماده وړاندې کړلې، د جرګې د پاره اتیا کسیزه کمیټې هم هغه کړله چې دا به پریکړې کوي. داغي درې ورځې پسته اوس د چهارشنبه په ورځ باندې په لومړي ځل خپل وینا وکړله، او هغه وینا کې تاسو ووم خودل چې په خپل وینا کې نه وشت منل دا وینا وا، او په هغه کې هغه خپل دا بیان کړ چې کم غدي موږ وس لا عمل وس ټاکو کنه، او دام یو ښه هغه دی چې ته فالو اپ کې لکه ته په هغه خپل ځای باندې پرې نګدي. اوس دوی هغه لومړی قدم چې دا منګه تعقیبو او په لومړی سر کې منګه د امن لپاره پاسون نکو ټول په یو ځای را پاسي. په دې ورځو کې که موږ وګورو په پاکستان کې ډېر پرمختګونه هم روان دي، او د هغې وجه نه د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم دا د دویشتو مادو او د غوښتنو خبره ده هغه لږ په شا تللې ده په رسنیو کې. د پاکستان د هغه خبره موږ کوو، په پاکستان کې د شنګای همکاري سازمان غونډه وه، نو پنځلسم او شپاړسم باندې هغه نو ټول توجه د حکومت ټول هغه ته
واسم دوی ته د دوی لپاره
هغه مخکیم نه وي خو د حکومت خبره کوم چې تاسو وایي کنه چې داسو وشو. او د سره سره وسنګ هغه چې هغه غونډه ختمه شو، نو په پاکستان کې یو بل سیاسي یو بحران د ډېر مودې نه سیاسي بحران خو یو آئینی هغه روان دی بحث، او هغه د دې چې په پاکستان کې د آئین کې اساسي قانون کې د شپږ وشتم بدلون خبرې کیږي، او هغه لپاره سیاسي حل ځلې روانې دي. د پاکستان چې کوم لوی سیاسي ګوندونه دي، واکمن ائتلافي ګوندونه چې دي، هغه په خپل منځ کې ملاقاتونه کوي. مولانا فضل الرحمن د منولو کوشش کوي چې په قومي اسمبلی کې هغه دي سره دي لوټ ورکي. نو دی ټول سیاسي حالاتو کې او په دی د شنګای همکاري سازمان په دی غونډو په هغه کې کوم ګورو نو دی خبرو ته دومره هغه نه دی خو اوس هغه خبرې پاتې نه دي. څنګه ته خبرې شاو چې پاکستان د رسنۍ یاسم دی تاغه نه ورکوي او یو وجه دام ده چې پاکستان د رسنۍ ځکه هم نه ورکوي چې د اکتوبر په شپږمه باندې د پاکستان وفاقي حکومت د پی ټی ایم یو ناقانونه سازمان وګرځولو.
خو خیر ګلای اس د پی ټی ایم یو غونډه هم د پاکستان په هیڅ ټلویزیون کې تر اوسه پونه نه خبره شوه.
نه دې مخ کې سنسه شوی دی
اوس ګوره د اسلام آباد ته دوی لاړل حتی خیبر ټی وی فکر کوم چې څنګه
خبره
پېښور کې غونډه وکړه خبره نه شوله لاهور کې غونډه وکړه خبره نه شوه په بنو کې غونډه وکړه خبره نه شوه یعنی دوی خپل هم دا ګیله کوي خو کرا شو دی بل اړخته اتمر څه د دې پی ټی ایم ترغونډو پورې لکه څنګه چې ګولایاز اشاره ورته وکړي کنه څو ګام اخیستل شوی دی. یو ګولایاز دا خبره وکړه چې پښتین دا فالو اپ یا موضوع تعقیب کړي راغله بیا یې هم بیان ورکړی دی. لیکن یو بل شی د پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې موضوع یاد شو
خو هغه مو یو خبره ته کوم مهمه ده خو هغه یو سیاسي هغه دی اتمر صاحب په شروع کې خبره وکړه تاسو خپل مقدمه کې دا خبره وکړه ده کوم ګورو په صوبا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت ته او هغه وفاق سره په جنگ هغه کې دي نو هغه خپل هم یو غلري هغه ول سره خپل پر رښتینی هغه ور سره هغه رنگ ولړ سبا کدا چری اومدقه د تحریک انصاف حکومت واکمنو چې په دې هغه معنی د اجازه نه ورکوله
او نن راځي سیاست خو سیاست نه دي چې و د زما د یعنی دشمن د یو دشمن له خاطر دوه پخوانی دشمنان هم سره دوستان کې شي خدا خو په دې شک نشته خو بیا هم یو ګام دی چې خپل شوی
نه دي کې خو شک نشته دي کې شک نشته چې د گورنر او وزیر اعلی دواړه په هغه سټیج موجودو وینا مخړه بیا د انتظاماتو لپاره هم د دواړه مشران چې دي هغه ځای ته ورغلی وو نو په دې کې خو هغه نشته خو یو قانوني حیثیت لري چې خود دادا چې دي کې ودام کتلی چې د وفاق لخوانه یو نا قانون سازمان ګرځول دا لکه یو او په دې معنی د پښتنو چې ملت پاله ګوندونه دي په وزیر اعلی هاوس کې د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی ته ډیره سخت خبرې وکړلې چې څنګه تاسو دا یو نا قانون سازمان هغه خپل حقوقو لپاره خبر کې هغه یو سیاسي ګوند نه دي هغه مدني هغه د خلکو حقوقو لپاره مبارزه کوي سولې ز مبارزه کوي لارین کوي هغه یو سی هغه نه دي تاسو په داسې بندیز په ولاګولو
دا اتمر څه بیرته کده دي د بحث د برخه تر وګرځو سي د کومه ماده چې دي د دویشتو ماده کې کومه ماده تاسو ته د شکاري سي هغه به ممکن تطبیق نشي یا یعنی خندونه به پکې زیات وي.
زه تاسو فکر کوم چې دا دوه درې ډېر مهمې دي. یو د ډیورنډ مسله ده, یو د فوج او طالبانو ایستل دي د سیمې نه, او بل د برېښنا مسله ده. نور داسې ډېر ټکي پکې نشته چې هغه کې بیا د حکومت او د دوی ترمنځ مشکلات رامنځته شي. البته ځینې خبرې د دوی خپل منځي فیصلې دي چې خپل په واک کې دي د دوی ترمنځ کولی شي چې هغوی په خپله خپل منځ کې سره حل کړي. لیکن تصادم زه فکر کوم چې حتما راځي په ځینو ځایونو کې, او دا چې مثلا بیا غوښتل شوي دي د منظور پښتین غوښتنه دا ده چې دوی دې بیا د یو مظاهرې په شکل راوځي, دا داسې معنا لري چې یعنې دوی قرار نه کیني که دا ممنوع شویم یي سره د دې چې دا یو سیاسي حزب نه دی, یو اجتماعي سازمان دی, او اجتماعي سازمان یعنی څوک باید چې ممنوع اعلان نه کړي ځکه دا د خلکو د خدمت او چوپړ په خاطر جوړ شوی. خو په هر صورت یعنی دغه عمده غوښتنې د پاکستان د حکومت البته همداسې برېښي چې دوی به دا کار ونه کړي. خو تشویش بل هم دی لکه چې حکومت پی ټی آی داسې ټوټه ټوټه کړي لکه چې موږ په دې تیر څو میاشتو کې ګورو او اوس هم لګیا دي چې دوی پی ټی آی په منځ کې اختلافات راځي او دغه مشران د دوی سره پیلیږي تم نام خان لا بیل شوی دی نو دا تشویش یا دا امکان شته چې دغه خوځښت کې حکومت لاس وهنی وکړي او دغه خوځښت هم دوی خورور کړي. البته دا یو احتمال دی زه داسې نه وایم
اکمر صاحب ایدې له خاطر چې دا د بحث وروستیو شیبو کې که چېرته همدغه رقم د کسان سره بیرته ټوټه ټوټه شي بیل بیل شي نتیجه به څه وي په لنډو؟
نتیجه متاسفانه ډېر خراب وي ځکه چې اوس داسې مونږ فکر کوو چې د دوی خوځښت به یو الهام وي یو روح به ورکړي ټولو پښتنو ته هغه مظلوم ولسونو ته ملتونو ته چې هغوی اسیر دي حق خپل ورته نه رسیږي. دا یو حرکت دی چې کیدای شي من هست یو نمونه یو الګو وي په سیمه کې د نورو ملیتونو دپاره د نورو ملیتونو د اتفاق دپاره د هغوی د دادخواهي دپاره د هغوی د حقوقو ترلاسه کولو دپاره.
اکمر صاحب مننه ګلای منندوی یم او د لیدونکو او اوریدونکو هم مننه کوم چې دا بحث یې تر دې دمه راسره وکړ.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
میبینم برادر میره پانسون اما خودی ما نمیتونیم واقعا جگر خون میشم.
فامیلی من دارستم دیم جازو میگی میکنه و خودم در کابل هستم منتظر به نیست که یک روزی در دانشگاه ما باشه و من دوباره بسنم در میره رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکست دیدگاه زن آن سوی دروازه دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
من
زکمان خانه ابروی تیره براز زکمان خانه.